السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه خپله رسمي پالیسي نن اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د برقع اغوستل د ښځو لپاره جبري کړي وو او ښځې پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهه هغه ادارت کړی ده چې وایي په پنچیر کې ځینې سیمې نیولي. مولوي داد محمد بطار وویل پرون مازدیګر مخالفو وسلوالو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې خو وتښتېدل. له دې مخکې د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس تنه طالبان وژلي دي او د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولي او د عبدالله خیل درې له طالبانو تصفیه کړې. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو له کبله د یو سړي څلور لوڼې مړې شوي او میرمنې او یو زوی ټپیان شوي دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون خارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنگرونو پر لور پرمختګ کړی دی. د اوکراین د ولسمشر جګپړي سلاکار اولکسی اریستو ویچنن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمه یې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا څخه راغلې وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو بالستیک میزایل توغولی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سین پو بندري ښار ته نږدې له یوه اوبتل څخه توغول شوی دی. د جاپان د دفاع وزارت هم ویلي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې هم پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمې، بلخوا داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. طالبانو د ښځو د اسلامي حجاب په اړه خپل رسمي پالیسی نن اعلان کړه.
دنیا به چپو راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلې نظریې نه تیریږو، یو رکن نه تیریږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د نجونو د تعلیم په اړه د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي.
په نږدې راتلونکي کې باید دغې موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا شي. علماء د اسلامي معرفت په کچه په دې موضوع مشورې روان دي.
د نجونو له تعلیم سره د طالبانو مخالفت له یو شنونکي سره په مرکه کې څېړو.
دغه پریکړه چې نجونې به مکاتبو ته نه ځي د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو د شدید مقاومت سره مخ شوې ده.
د خبریالانو مدافع ټولنې د ژورنالیست خالد قادری د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې.
طالبان پر اتاک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبریالانو وضع شوې دي او دغه محدودیتونه ورس تر بلې مخ په ډیرې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د سپورت نړۍ او تاندې څانګې اونیس پروګرامونه په دوهمه نیمه کې خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره رسمي او جبري حجاب نن اعلان کړ. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري یا برقه د شرعي حجاب تر ټولو غوره ډول ګڼل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراتولو په صورت کې ښځو ته د توصیې او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د حجاب په اړه دا فرمان د هغه وړاندیز په پایله کې خپور شوی چې د هیواد دینی عالمانو د طالبانو مشر ته کړی و. د دې فرمان پر بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دنده لري چې حجاب په جبري ډول په ټولو افغان ښځو عملي کړي. اوس دې وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرحه هم جوړه کړې او په کلی کل شوې د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نوي حجاب ګڼل کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل دوی هغه څه کوي چې اسلام یې ورته وایي.
د ټولو نه موږ ته ارجح او اهمیت زمون نظریه او زمون اسلام اصول نه. دنیا به چپو راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلی نظریه نه تیریو یو رکن نه تیریو.
په دې غونډه کې د طالبانو د تمیز دالی اداري رئیس محمد شریف ویلي د حجاب د مراعاتولو امر د اسلامي امارت نه بلکې یو الهي امر دی او دوی باید پلی کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو تر حکې د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی. خو دویم پړاو کې چې د حجاب د تطبیق مرحله ده جبري مسایل هم شته. په دې برخه کې راغلي کچېرې یو ښځه حجاب نه مراعاتوي کور یې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وکړل شي. خو د حجاب د نه مراعاتولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کېږي څو رسمان سزا ورکړل شي. د طالبانو لخوا د حجاب د عملي کېدو په طرحه کې دا هم لیکل شوی هغه ښځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعاتوي له دندو دی ګوښه کړل شي. خو په کابل کې یوه فعاله میرمن چې د وکالت دنده لري او نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغان میرمن مخکې هم محجبې او له طالبانو وړاندې هم مسلمان وي.
دوی د پخوانی مسلمانان او اوس مسلمانان دي که طالبان وي او که نه وي. تاسفانه طالبان تل هڅه کړې ده چې د ښځو د ادرس نه یو امتیاز ترلاسه کړي. کله تعلیم او تحصیل موضوع دغه نیسی بیا د حجاب موضوع.
طالبانو له دې وړاندې هم د توصیو په نوم په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه وضع کړي. پر دوی یې بېله محرمه د اوږد سفر بندیز لګولی، ډېرې له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې یې ونډه صفر شوي او له شپږم ټولګي پورته هم له زده کړو منع کړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوي. د طالبانو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کم کی اختر د لاره رسیدو سره سم ځنډیدلی وو. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلام مشورې اوس بیا هم روانې دي.
لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتب او د پرانستلو موضوع څومره سی ګران ولس او نړیوال ټولنې ته مهمه ده، لدینه په څو چنده اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات، مشورې او ناستې روانې دي او موږ امیدواري لرو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لار پیدا شي. علما او د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو لوی ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولي او نړیوالو هم له افغانستان سره د خپل مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلی دی. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو همدا موضوع یعنی د نجونو له تعلیم سره د مخالفت موضوع له یو شنون کې سره په مرکه کې څیړو چې وایي په طالبانو کې دننه د پریکړې پر وړاندې یو لړ مخالفتونه شته. اوس ورځو نور موضوعاتو ته. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو پر ضد جنگیدونکې جبهه ادا کوي چې په پنجشیر ولایت کې له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې نیولې دي. خو طالبان دا اداره دوي او وایي چې په دې سیمو کې حتی هیڅ جګړه لا نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن په یوه اعلامیه کې ولیکل چې طالبانو په دې ولسوالیو کې د کور په کور پلټنې اداره اراده درلوده هو بخی چې د مقاومت جبهې د ځواکونو له بریت سره مخامخ شول. به هم د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور تفصیل لري.
د مقاومت ملي جبهه وایي په پنشیر او تخار کې طالبانو سره نښتي کړي، مرګ ژوبلې ور اړولې او ځینې سیمې ترې نیولې. خو طالبان یې دایدانه منی وایي د سیمو کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن سهار یو خبر پاڼه کې ولیکل د طالبانو د سرې قطعې یو کاروان چې د درې او ابشار ولسوالیو کې د کور په کور پلټونو لپاره روانو تر برید لاندې راوستي. د جبهې دا کړې چې تر اوسه له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې د ملي مقاومت د جبهې لخوا لیول شوي او تر خوایې 15 طالبان وژلي دي. د دې ترڅنګ له طالبانو سره په پنشیر کې د مقاومت جبهې یو مخامخ جنگیدونکي قومندان د خپل نوم د نخودو په شرط ازادي رادیو ته یو پیغام کلی کی طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړول او د دریا و ابشار ولسوالۍ ټول سیمې ترنی ولې دي او د دې ولسوالۍ مرکزونه د دوی تر کلابندۍ لاندې دي خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو ته وویل په دې سیمو کې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې.
هیڅ د څه لویه پیښه نه لرو، نه کوم جنگ شوی ده او جای نیول خو بالکل لرې پرېده، چا پزم نه ده کې وینه شوې. هسې دوی تشویش خبروي، تخار کې هم داسې ادعا کړې وه واقعیت نه درلود.
خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا خپرې شوي ویډیوګانو کې چې د مقاومت جبهې د ځینو مسؤلانو او رسنیو لخوا خپرې شوي لیدل کېږي چې پنشیر کې تازه جګړې شوي. لدې په یو ویډیو کې د طالبانو د وملاتړي حمید خراسانی غږ هم اوریدل کېږي چې د جګړې او ډزو امر کوي. په یو بل ویډیو کې بیا حمید خراسانی په پنشیر کې د جګړې په اړه وایي طالب ځواکونه سیمه کې لومړی درجه احضاراتو کې دی او د ملي مقاومت جبهې سره د جګړې لپاره بشپړ تیاری لري. د ملي مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ لدې وړاندې په بدخشان، تخار، مزار شریف، پروان او ځینو نورو سیمو کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي او پکې د خپل بریا او یو او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د طالبانو ضد داسې مهال د جګړو له پیل خبر ورکول کېږي چې په روژې میاشت کې د جمهوري نظام پر مهال په وروستیو ورځو کې د کابل د امنیت لپاره ګمارل شوي د ملي اردو پخواني جنرال سمیع سادات هم له اختر وروسته د طالبانو ضد د جګړې له پیل خبر ورکړی و.
په پنشیر کې جګړه ملي جبهه د ځینو سیمو د نیولو ادعا کوي خو طالبان یې ردوي. دا مطلب د افغانستان د روانو چارو په اړه له ګڼو نورو مطالبو سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. په لومړۍ پاڼه کې د ځینو مطالبو سرلیکونه تاسو ته لولم. د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه اوکراین سره د مرستو د زیاتولو په اړه غونډې کوي. طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري اعلان کړ. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خبریال خالد قادری د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. ځینې نور مطالب مودادې چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی توغولی په خیبر پښتونخوا کې د سختې ګرمۍ له کبله خلکو ته خبرداری ورکړل شوی. چارواکي وایي چې اوکراینی ځواکونه د خارکیف او خرسون ځینې سیمې نیولې دي او په ننګرهار کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتی ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازیګر تر او وو ورځې د اونۍ خبريږي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له طالبانو غواړي چې افغان خبريال خادر او بخي خالد قادری سم د ستیل بند خوشی کړي. د کمیټې 13 ورځ نه وخت په یو اعلامیه کې لیکلي طالبان باید پر خالد قادری لګول شوی تورونه لغو کړی او په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بند کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې د کمیټې د آسیا د څنګ همغږي کونکي استیون بلټر د مبهمو او نامناسبو حقوقي لارو د یو خبريال محکمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو او خپلواکو رسنیو د ځپلو نوې پړاو بللای دی. طالبانو تر اوسه د دې خبريال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي خو د هغه خپلوان د هغه د نیولو لامل په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد د خپلو نظریاتو لیکل بولي. جزئیات په دې اړه د ازادي راډیو خبريال اوروي.
په هرات کې د یو خبريال خالد قادری د نیولو بندي کولو په اړه د خبرګونونو په دوام د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر هغه خوشی کړي او پرې لګول شوی تورونه لري کړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې یا سی پی جی له خوا خبر شوی راپور کې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د خالد قادری نیولو ته اشاره شوی او له طالبانو پکې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې د آسیا څنګ همغږي کونکي استیون بلټر ویلي په مبهم او نابریالي حقوقي لارو دی او خبريال محاکمه او محکومول په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو یو شوم او بل پړاو دی. د دې اعلامیې پر بنسټ د نوروز راډیو کارکونکي خالد قادری د مارچ په 18 د طالبانو د استخباراتو لخوا په هرات کې ونیول شو. د خالد قادری او خپلوان چې نغواړي هویت یې وخودل شي د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې ته ویلي د هغه کورنۍ یو اونۍ لدی بي خبره و چې خالد قادری نیول شوی. د ادعا کړی چې هغه بندخونه کې شکنجه شوی. د خبريالانو نیولو په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو په وضعیت هم بد اغیز کړي او تر ډیره انزوا ته تللي. خبريال روح الله تلاش وایي له هغې ورځې ویریږي چې یوه ورځ پیکاري ساحه له دې هم راتنګ نه شي.
طالبانو پر اتک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبريالانو وضع شوي دي او دغه محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دي. همداراز خبريالان هم په ډار زړه په ښار او بازار کې نشي کولای چې فعالیت وکړي.
طالبانو بیا د خبريال خالد قادری د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د خالد قادری د نیول کېدو پر مهال د هغې خور همایرا قادری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو ورور یې خالد د طالبانو په اړه د نظر ورکولو په دلیل په نظامی محکمه کې په یو کال بند محکوم شوی او دا ورځ یې د پلار یوه پخه په زندان او بله په ښوونځي کې وي. د خبريالانو د نړیوالې کمیټې د راپور پر بنسټ خالد قادری د طالبانو د نظامی محکمې لخوا په هرات کې په یو کال بند محکوم شوی او په زور ترې په هغه سند لاسلیک اخیستل شوی چې د استناف حق ونه لري. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبريالانو ټولنې 13 اونۍ په خپله درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 34 نمرې شاته لوېدلې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد ټول کړي. د سازمان ټینګار کوي چې روسیه باید په اوکراین کې د خپلو جنګي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. صفي الله ستانکزای د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې ځورونې، خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بې باکه ډزې کړي دي. دغه سازمان مشر اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو یې اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې، خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړوه او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونه ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسی یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به اسمت څاروان ل څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د ورځې سپورتي خبرونه واوري.
په غزنی ولایت کې د 15 ولایتو ترمنځ د نیزه وهنې سیالي تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي د قرهباغ، ناور، جاغوري، اندړو او د غزنی د دهیا کلوسوالي د شلو ورزشکارانو ترمنځ د 2 ورځو لپاره وي. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې 2 ورزشکارانو ته د خېلوبې د تر سره کولو په مخه جایزه هم ورکړل شوې. د یادو سیالیو هدف د غزنی ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نیزه وهنې ورزش ته وده ورکول خو دی. په پکتیا کې د اختر لوبغالی په نامه د سنوکر 15 ورځنی ټورنمنت 13 ورځ پای ته ورسید. د دې ولایت د سنوکر فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په یاد لوب کې شلو لوبغاړو د 15 ورځو لپاره ګډون کړی و. د فدراسیون په وینا د یار ټورنمنت پایلوبي ته شیرولی او ګلولی ووتل چې شیرولی خپل سیال ته په ماتې ورکولو سره د دې ټورنمنت اتلولي ترلاسه کړه. د یاد لوبې غوړو لوبغاړو ته د پکتیا ولایت د ورزشي ریاست لخوا ډالیګانې هم ورکړل شوې. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې. او د پاکستان کرکټ بورډ د لومړي پړاو 19 کلونو پاکستان جونیئر لیگ مهالویش اعلان کړ. د ورزشی اژانسونو راپورونه لمخه د غلیک بروان میلادی کال په پاکستان کې تر سره شي. د غلیک د روان 2022 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د همدې میاشتې تر 19 نیټې به دوام وکړي. پاکستان کرکټ بورډ له دې وړاندې ویلي و چې لومړي پړاو کې به د بهرنیو لوبغاړو څخه یوازې انګلستاني لوبغاړو ته اجازه ورکړل شي، خو د نورو هیوادونو د لوبغاړو په اړه یې پرېکړه وروستۍ شوې نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت ساروان در سره يم. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د دې اندېښنې په اړه راپور لرو چې په ایران کې د سرشمیرنې په باب لري. د یو شمېر ملایانو د څرګندولو په باب هم راپور لرو چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لومړی له ایران. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د افغان کډوالو د سرشمیرنې په اړه د ایران د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه شي. ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ایران پر حکومت باور نشي کولای، ځکه چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې هغه افغانان چې قانوني اسناد هم درلودل له دې هېواده په زور ایستل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغانانو د سرشمیرنې بهیر لازمي بللی او ویلي دي چې څوک همکاري ورسره ونه کړي ورسره به چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه سلوک راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یعنی به خوبي زندگی پیش نمیبری، به سختي هر چی کتابه ته نظامت بکشی کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه. هیچ دولت ایران هنوز ندیدی که به ما کمکی به طریق مدرسه کرده باشه.
څلور څلوېښت کلنه مریم د کندوز ولایت اوسیدونکې او له 28 کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دا غلې مریم په خبره پخوا یو ځلې خپله او بل ځلې انګور په سرشمیرنه کې برخه اخیستې او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو دا ځل په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اختر په ورځو کې له ایران د یو شمېر افغانانو د شړلو په اړه دا هم اندېښمنه ده او ویره لري چې ښایي له دغه هېواده وویستل شي.
ترس خداره که خیلی اوضاع بد شد و خیلی
افغانی وضعیت ډیر بد دی. افغانان نیول کیږي، ټول یو نیول، اردوګاه ته یې یوړل، ډیر بد چلند کوي. سو وایم هر کله یې چې وستو زو بل هیڅ چاره نه لرو، که وطن مو جوړ وي که خراب. نور افغانان حیران دي چې چیرې ولاړ شي او څه بلا به پرې راځي.
25 کلن امین چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په کابل کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، وایي نږدې 20,000 افغانۍ تنخوا درلودله او د خپلې کورنۍ ملاتړ یې کولای سول، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او په قانوني توګه ایران ته ولاړ. د امین په خبره په ایراني پولیسو باور نه سي کولای او اندېښمن دی چې له دغه هېواده به وشړل سي.
نشم کولای د ایران پولیسو باور وکړم، که وغواړي ما ونیسي او افغانستان ته مې واستوي بیا څه وکړم؟ زه له هغه ځایه وتښتېدم ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و. اوس مې که بیرته هلته ور واستوي څه وکړم؟
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې خبر ورکړی دی. ښاغلي وحیدی ویلي چې دا پروسه لازمی ده او که څوک همکاري ونه کړي له بدو عواقبو سره به مخ سي، خو زحل چې تازه ایران ته تللی وایي دغه بهیر عادي دی او نوملیکنه یې کړې ده.
کدام اطبای افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر
ده؟ سرشمیری نی ده نملکنی پا مرکز که کم افغان این نده نیول شوی، خو بیلا بیلی پیخیشته چه مثلا افغانانو چه ده ایران ده قانون خلاف عمل کرده نیول شویدی او بیرد افغانستان دستول شوی. ما هم ده سرشمیری نی پا مرکز که نملکنه کرده پا تمایم و گورم چه سکیگی
نرسیدم، منتظر استم ببینم که چی چیزی رو خواهد داد.
په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنه په داسې حال کې پیل شوې چې له یوې خوا د طالبانو د واکمنۍ راهیسې هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي او له بل لوري د ایران په مشهد کې د یو عالم له وزل کېدو لږ وروسته د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. دې کار په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هېواد ته د طالب تللي پلاوي د سفر پر مهال ایران منلی چې له دې وروسته به له افغانانو سره ناوړه چلند نه کیږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات
ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
پر طالبانو حتی د یو شمیر ملایانو فشار دی چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. اناساقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت تاییدوي چې ژر به د علماو غونډه دایره شي او دا مسئله به پکې حل شي. په دې موضوع مې د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي دي چې څومره باور لري چې د علماو غونډه به د نجونو د زده کړو په ننګه پریکړه وکړي.
ازما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب ته نزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي دوی بیا هغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړې په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي دوی ویل دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
اوس دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره دا چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت ازادي خلکو ته ورنکړي شي.
ویل کیږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي خو یو شمېر دوري مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شوه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي ملا برادر خوان په شمول د اقانی صاحب ډله هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قمندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوس په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زایو
ستاسې پیغام ستاسې غږ
دا غزما واز در امارات تر مشرانو پوری ورس وی ورور چې دغه په بازارو کې چې د دکانونو او مارکیټونو خلک جوړی دغه پرځای باندې چې کارخانی او پاپریکې دغه تجاران جوړی کې هدا مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي. نه خلک ډیر بیکار دي او ډیر غټ ګرانیم د پدې ملکی او دوه هم چې دغه د قرکی شانو څخه لکه غوړی وو وړه او تیل ته دوه باندې د محصول کم کې نو ډیر به په داخل کو سره کومکی د دې امارات ته خاصخه
کوچه خبر کوم د افغانستان خطی جلال آباد نه مادي لوړ پور چارواکو نو دا وختنه دا سید افغانستان ته کوم مال ناراضي دي باندې ډیر محصول نه خلی سي ټول زور په عوامو ده عوام خراب ده عوام زوبل ده مده سي د عوامو غمو خړل سي.
السلام علیکم دادای رادیو ټول کارکونکو تخپل سلامونه وړاندې کوم. زمانم نور الهدى انګار د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ څخه میتاست مسجد دی پری خیده زه د افغانستان له ولس څخه هیله کوم له هغه چا څخه ملاتړ ونه کړي چې څوک وسلې ته لاس پورته کوي، ځکه جنګ د حل لاره نه ده او د طالبانو سره چې څوک مشکل لري هغه باید له خبرو له لارې حل کړي، ځکه په افغانستان کې 40 کاله جنګ افغانستان ته ګټه ور ونه رسوله، له دې وروسته هم جنګ کومه ګټه ونه رسوي.
دغه زما واز در امارات تر مشرانو پورې ورسوي وروره، چې دغه په بازارو کې چې د دوکانونو او مارکیټونو خلک جوړوي دغه پر ځای باندې چې کارخانې او فابریکې دغه تجاران جوړې کړي او د مسلمانانو ته به ډېر کارونه پیدا شي.
څلور بجې او 1:30 کې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه د سپورت نړۍ او همدارستان د څنګه خبريږي. خدای شپه پام وکړي لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د خځو د حجاب په اړه خپل رسمي پالیسي نن اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر خالد حنفی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل برقع یا چادرې تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د برقع اغوستل د خځو لپاره جبري کړي وو او ښځې پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهه هغه ادارت کړی ده چې وایي په پنچیر کې ځینې سیمینی ولیدي. مولوی داد محمد بطار وویل پرون مزدګر وسلوالو مخالفینو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. له دې مخکې د مقاومت د جبهه ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي او د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمینی ولیدي. هغه زیاته کړه چې د پنچیر ولایت د عبدالله خیل دره هم له طالبانو تصفیه شوې ده. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پرېوتو په پیښه کې د یو سړي څلور لوڼې مړې او میرمنې او یو زوی ټپیان شوي دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون ښارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنگرونو پر لور پرمختګ کړی دی. د اوکراین د ولسمشر جکپوړي سلاکار اولکسی ارستوویچ نن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمه یې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا څخه راغلې وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو بالستیک میزایل توغولی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سینپو بندری ښار ته نږدې له یوه اوبتل څخه توغول شوی دی. د جاپان د دفاع وزارت هم ویلي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې هم پیونګیانګ خپل وروستی توغندی و ازموی. بل خو داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د علي ظفر او ګلپانې په اواز سندره ده چې ویډیو یې نږدې 80 میلیونه کسانو پر یوټیوب کتلې ده. د همدې خبرونې په وروستیو دقیقو کې دا سندره درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څنګه خبريږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې محرکلې کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې تیر کوچنی اختر مو په خوخی او خوشحالي تیر کړی وي. په روانه خبرونه کې اوري چې د ننګرهار په مملي تاریخي بڼ کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمن سیالي پیل شوه.
د مملې په تاریخي بن کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک ریاست لوري د والیبال سیالې په لاره چول شوې دي.
د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډیری منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکي دي.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لا لیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه، خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي.
د ننګرهار په مملي تاریخي بن کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوې. د ننګرهار ورزشي مسؤلان وایي چې د لوبډلو کې د کونړ، لغمان او کابل لوبډلو په ګډون پکې د ننګرهار 28 لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټي سلاکار نور احمد حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې له کلونو وروسته دغه تاریخي بن د والیبال د سیالیو کوربه ده. دی وایي یا د سیالۍ د اولمپیک او بدني روزنې د ریاست په تخنیکي مرسته جوړې شوې چې په ګروپي شکل کې یو بل خبر له مخې د ننګرهار په کاوان کونړ کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزشي عمومي ریاست د معلومات پر بنسټ په دې سیالیو کې د کونړ د مرکز اسداباد او بیلابیلو ولسوالیو وو نورو لوبډلو برخه اخیستې ده چې لس ورځې دوام کوي. افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پلازمینه کابل کې د فوټبال لشپاړس کلونو د کم عمر افغان ځوانانو تمرینات روان دي. دا تمرینی کم چې د کوچني اختر له امله پکې ځنډ شوی و تیره ورځ یو وار بیا پیل شو. د دې تمریناتو هدف د مرکزي اسیا د فوټبال د شپاړس کلنو کم عمر ځوانانو د سیالیو لپاره چمتووالی ښودل شوی. دا سیالۍ د روانې می میاشتې په لسمه تاجکستان په دوشنبه کې پیلېږي چې د همدې میاشتې تر شلمې دوام کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریزو لوبو په درجه بندۍ کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راښکته شوه. د کرکټ نړیوال شورا تازه د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو درجه بندۍ خبرې کړي چې افغان لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم مقام ساتلی، خو په شل اوریزو لوبو کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راغورځېدلې ده. افغانستان په دې وروستیو کې ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړي چې همدا یې په نړیواله درجه بندۍ کې د ښکته غورځېدو لامل هم ګڼل کېږي. د یادونې ده چې په ټیسټ کرکټ کې آسټرالیا په یو ورځنیو لوبو کې نیوزیلند او په شل اوریزو لوبو کې هند لوبډله لومړی مقام لري. او د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لا لیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه. ریال مادرید لوبډلې وکړای شول په خپل کورنی لوبغالي سانتیاګو کې 0-0 پر وړاندې د اسپانیا لوبډله ماته کړې او د 15 ځل لپاره د دې سیالیو اتلولي خپل کړه. یا د لوبډلې د اسپانیا د لیگ د ګټلو لپاره یوازې یو امتیاز ته اړتیا درلوده چې د لوبې په لومړي نیمایي کې برازیلي رودریګو دوه ګوله ووهل. د لوبې په دویمه نیمایي کې بیا دوه نور ګولونه د مارکو اسنیسیو او کریما بنزیما لخوا ووهل شول. د مادرید لوبډلې په داسې حال کې چې د لیگ څلور نورې لوبې هم پاتې دي وکړای شول چې د جدول د دویمې لوبډلې سویا څخه د 12 امتیازونو په توپیر لومړی ځای خپل کړي. بارسلونا چې لای هم یو لوبه پاتې ده 14 امتیاز شاته ده. ریال مادرید لوبډله د دې جام له ګټلو وروسته اوس ډېر تمرکز د اروپا په غوره لیګ کې خپلې بلې لوبې ته چې د انګلستان له مانچستر سیټي سره ده اړوي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري. د ننګرهار په مملي تاریخي بڼ کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار ورزشي مسؤلین وایي چې په دې لوبو کې د کونړ، لغمان او کابل لوبډلو په ګډون د ننګرهار 28 لوبډلو برخه اخیستې ده. په دې اړه نور د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د سلاکار نور احمد حبیبي له خولې.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د مملي په تاریخي بڼ کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک ریاست لورې د والیبال سیالې په لاره چول شوې دي چې د دریو ولایتونو کونړ، لغمان او کابل ولایتونو سربیره د جلال آباد خار او همجوار ولسوالۍ او 28 لوبډلې په دغه سیالیو کې برخه اخیستې ده. چې زموږ موخه هم دا ده چې یو خو د خوږیانو ولسوالۍ دغه تاریخي باغ چې د مملي باغ په نوم یادیږي دا خلکو پیژنو، خلکو ته دا پیغام ورکو چې اوس په دغه سیمه کې سوله ده، امن ده، امنیت بشپړ امنیت لرو. خلک د ورش یا هم د سیالۍ او نندارې ته ولاړ شي، هم د باخ لیدنې ته ولاړ شي، تر څو په خوږیانو ولسوالۍ کې په دغه تاریخي بڼ کې د خلکو تګ راتګ ډیر شي او زموږ هیوادوال زموږ د تاریخي ځایونو څخه هم لیدنه وکړي. او هلته مو د لومړي ځل لپاره د والیبال سیالۍ په لاره چولې دي چې انشاءالله هڅه زموږ هم دا دی چې لا کوشش کوو چې ولسوالۍ او ته سپورت او ورزش وغځوو، تر څو په سیمو او ولسوالۍ کې د ورزشي برنامو پروګرامونه جوړ کړو، تر څو ځوانان ورزش ته وهڅیږي او د مخدره توکو او جنگ څخه خلاص وخلي، د امن او د سولې په فضا کې خپل ژوند ترسره کړي.
افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار نور احمد حبیبي و چې په ننګرهار کې د والیبال د 23 لوبډلو ترمنځ د پیل شوو سیالیو په اړه معلومات درکول. آیا پوهیږئ چې د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو آی پی ایل تر دې د مکومه لوبډله تر نورو مخکې ده او کوم لوبغاړو تر اوسه ښه کارکردګي کړې؟ په دې اړه امید ظهیر بل نور حال درکوي.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو د سکال پر روانو مسابقاتو کې تر دې دمه ګجرات ټایټن لوبډله تر نورو مخکې ده. د دې ترڅنګ لکنو لوبډلې بیا و لوبې ګټلې دي او دویم ځای خپل کړی. ترتیب سره راجستان لوبډله دریم او بنګلور لوبډله تر دمګړې د جدول په څلورم ځای کې ده. خو د تیر کار اتل لوبډله ممبئی بیا تر دې دمه خانه ده ځلېدلې او د جدول په وروستي ځای کې ده او تر ډیره د مخکېتګ یعنې د څلور غوړ لوبډلو بل پړاو ته د تک چانس په نشت حساب دی. د آی پی ایل په دې سیزن کې لاس لوبډلې د یو بل سره دوه ځل مخامخېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 50 لوبې شوي دي او تقریبا په همدې شمېر نورې لوبې بنوري هم کیږي. سکال تر دې دمه د منډه جوړونکو په برخه کې د راجستان رایلز منډه جوړونکي جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکي دی. د پلسو لوبو کې 538 منډې کړې دي. د دې تر څنګ ال راهول چې په دې سیزن کې تر دې دمه د لکنو لوبډلې لپاره لوبه کوي پلسو لوبو کې 450 منډې کړې او دویم مخکښ منډه جوړونکي بلل کیږي. او شکر داون چې د پنجاب په لوبډله کې لوبیږي پلسو لوبو کې 398 منډې کړې او دریم مخکښ توپهون کړي. د بالنګ په برخه کې بیا د راجستان رایلز سلو لیگ بریکر تو بچون کې چال پلسو سیالیو کې تر دې دمه 19 وکټې اخیستې او تر نورو مخکې ده. د ډیلی لوبډلې لوبغاړی ګلدیپ یادو بیا پلسو لوبو کې 13 او ګیکسو روباډا بیا چې د پنجاب لوبډلې برخه ده تر دې دمه پلسو لوبو کې 19 وکټو په اخیستو دریم مخکښ تو اچون کې بلل کیږي. افغان راشد خان چې په دې سیالیو کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوبه کوي په 11 لوبو کې 11 وکټې اخیستې خو نږدې په هر لوبه کې خپل لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه لري.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په اړه مو واورېدل او که په همدې آی پی ایل سیالیو کې پاتې شو د راشد خان تر څنګ 15 نور افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبيږي. آی پی ایل چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لیگ بلل کیږي د افغان لوبغاړو لوبېدل پکې څومره مهم دي. د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل سره مې په دې اړه خبرې کړې.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څومره مهمه ګټه لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ ل اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر تورنمنت کې لوبيږي. د هغوی ایکسپیرینس د هغوی لوبیز تجربه د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو دغه سی غټو ادارو نه به افغان غوندې اداره چې د لګ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه سی ملک د هند غوندې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غوندې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت رای وکړي او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1450 هندي کلدارو باندې خپل شوی، دغه سی نبی نور یانګستر زمون فضل فاروقي ګربز نور احمد دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول، دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي او د دوی تمې له خپل مسلک سره او مینه او علاقه لا زیاتیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکي او د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه تاسو ته معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره د دیونی د لوبو میدان او نیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله به دیل اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خوخه خدای کې د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خوخه وي هم زما د کورنۍ خوخه وي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل میارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خوخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خوخه ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خوخه وشي خدا کنا کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپل وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
تاروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم، دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګول ورکړ او د یو ځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و هم داسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کنه مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې سمه راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېده هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته د خپل خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه د هغې هیلې ورته ځواني کې د ټوکېدلو پر مهال ورته مړې کړلې ویره ژولې او هغه هم هیڅ خوشاله نه ده چې دا یو قرباني چیرته ورکړل یا زما خور ورکړل زما د پلار مفکوره کې تغییر راوستو
ډېرې پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي پلانی خپل زوی ته واده وک زمبای خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې د اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د ذهنی لیازه هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازه چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږ مقابل لوري بخي درکونه هغه کجنه یا لکوي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه ښه کوي نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده زه باید هغه پرېږدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له خلک سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کړو یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی او مرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمرخیل صاحب دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټا کی کنه کورنۍ ورته وټا کی.
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده د زموږ په خوښه وشي نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا او چا سره ستاسو واده کوي په کار ده چې سالم مداخلت وکړي او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درکول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی، د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کېږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په در کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
راشا پیخ ورده هر کلی وایو تا تا هی مونگا بوری تانا دغنی خان داسی څنګه کی دشی چې دی بدک د خار د سخی جان هر چا په وخت په ویر
مسکان چې وسرمه نه پویږي پسان چې خسته مې چې تمرا جنان دې تو خپل ګلو نه پشان دې آ راشا لیلا راشا علی ظفر او بیت د بادشاہ ملنګی دا ملنګی دا پختن ولی مو دا بیا کلی والدا
اچھا زار بدر پسې شي سر سال کے مکہ و نازنا کم اس طور او طور
او طور مال روڑا تازہ تازہ گلونا درے سلور مال روڑا
تازہ تازہ گلونا درے سلور مال روڑا